قدر منو اوریدون کوستری مشهی دا وقت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واورئ چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د نړیوالې ورورولۍ تر څنګه ګاونډي هیوادونو لا هم په کار دي چې په افغانستان کې امنیت راولي. په خیبر ایجنسۍ باړه سیمه کې د روانو عملیاتو په حق لا د حالاتو تر څنګه یو شمېر نور رپورټونه لرو، خو د هر څه نه وړاندې راځئ چې د احمد شاه اعظمي نه د دې ساعت تازه خبرونه واورو.
لومړی د مهم خبرونو سرټکی. په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو لکبال څخه باندې 3000 کورنۍ جلوزو کیمپ ته کډه کړې ده. په کوزدر کې د سړک پر غاړه په یو بمی چاودنه کې لږ تر لږه 4 کسان وژل شوي دي، او د لیبیا د پخواني واکمن معمر قذافي مړی په نامعلومه ځای کې نن خاور ته وسپارل شو. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لکبله د ځای خلکو کډی لسمې څخه په وتو دي. د کبالي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو د نظم اداره وایي تر اوسه د پېښور په جلوزو کیمپ کې له باړې څخه د راغلو کورنیو شمیر شاوخوا 3000 ته ورسېدی. د باړې یو کبالي مشر اقبال اپریدی د روانو عملیاتو په اړه مشال رادیو ته وویل:
د باړی اپریشن موجوده چې کوم شروع شوی دی، تبدی ګنا ماشومان په دې شیلنګ کې مړه شوي دي. اوس هم په اسپتالونو کې پراته دي. تقریبا 50,000 خلک بے کوره شو. په جلوزو کې د دې لپاره د خوراک انتظامات نشته دي، په دې کې دلته د رهایش انتظامات نشته.
تیر ورځ چارواکو ویلي و چې په باړه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د 14 وسلوالو کورونه رنګ کړل شوي او 14 نیول شوي دي. یاد دی چې په جلوزو کیمپ کې وار د مخاله له باړې څخه راغلي 14,000 کورنۍ ډیره دي. د پاکستان د کوزدر په غواړه باندې کې د سړک پر غاړه په یو بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوي دي. د مشال رادیو د خبريال لمخې پیښه هوا خرمانسته سو کله چې د سمرباغ تحصیل په غواړه باندې سیمه کې یو ګاډي په سړک کې لوړاندې څخه په شکل سوي ریموت کنټرول بم باندې وخته. د کوزدر د پولیسو مشر سلیم مروت مشال رادیو ته د پیښه پخلی کړی دی او زیاتوي چې پولیسو سیمه په خپل ولکه کې اخیستې ده او د لټون عملیات یې پیل کړی دی. د پاکستان د مذهبي سیاسي ډلې جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د گاونډي هیوادونو ترڅنګ د ټولي نړۍ د ځمواري جوړېږي چې په افغانستان کې امنیت پر ځای کړي. نو موري 13 ورځ په پېښور کې وی خبري غونډه ته د وینا کول پر مهال وویل:
ټول افغانستان چې کوم د هغه جنگ انتهایی زیات متاثر ده. د تمامو گاونډي نړیوالو او پرتی عالمی سطح باندې عالمی برادری هم لازم وارده چې په افغان قوم باندې ورحمه کی او الته د امن داسې صورت حال پیدا کی چې یو جامع غونډه سوله مې سراشي او افغانستان کې یو مستحکم نظام په مخ وړاندې روان شي.
یاد دی چې تر دې وړاندې مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې ویلي و چې افغانستان بیل هیواد دی او پاکستان بیل هیواد دی او هغه د افغانستان پر خلکو په هیڅ ډول خپل رائے نسی تپلای. نو موري ویلي و چې د افغانانو خپل کار او اختیار دی چې په څه ډول د امریکا په ضد جګړه کوي. د پاکستان د ریلوی محکمې د ریل انجنونو د کمیله کبال 115 مسافر او مال ګاډي بند کړی دي. د پاکستان ریلوی ډایریکټر اپریشن محمد سلیم مشال رادیو ته وویل چې د انجنونو د نشټوالي لکبال دا ګاډي درولې دي. د پوینا د دې د بحالی لپاره دوی 15 ارب روپیه ته اړتیا لري. بلخو مسافر د ریلوی ګاډو ل درې دوس خسرټ کوي او لسخت ستون سره مخ دي. یاد دی چې په پاکستان کې زیاتره کسان د اختر لپاره خپل کورونه ته د تګر لپاره ل ریل ګاډو څخه کار اخلي. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. د لیبیا د لیرکسوی حکمران معمر قذافي د هغه د زوی معتصم بالله عبدایو سلاکار مړی نن په یو نامعلومه ځای کې خاور ته وسپارل شو. تیر شپه نا وخت د معمر قذافي مړی له مصراته شار څخه یو وړل شو چیرې چې مړی په یو سرتخانه کې پروت و. معمر قذافي د تیر زیارت په ورځ په خپل پلرني شار سرت کې تر ژوندی نیول کېدو وروسته ووژل شو. د قذافي له وژنې سره سم په لیبیا کې د اتو میاشتو راهیسې روانه جګړه پای ته رسېدلې ده. په عین حال کې د بشري حقوقو نړیوالو سازمانونو د لیبیا له عبوري حکومت څخه د معمر قذافي او د هغه د پلویانو د وژنو د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د لیبیا د کامی عبوري شورا مشر مصطفی عبدالجلیل تیر ورځ اعلان وکړی چې د یادې پیښې د پلټنو لپاره یو کمیټې جوړه کړې ده. د راپورونو سره سم د لیبیا په سرت ښار کې د تیلو د ټانکر د چاودېدو له امله د سل په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي. د العربیا ټلویزیون له مخې چاودنه 13 ورځ هغه وخت رامنځته شوه کله چې ګڼ شمېر کسانو په سرت ښار کې له یو ټانکر څخه خپلو ګاډو ته تیل اچول. سرت د مومر کزافي پلنني ټاټوبه دي چیرې چې د تیر زیارت په ورځ د لیبیا نو چارواکو نوموړی ونیوي او بیا یې وواژه. د بخشن نړیوال اداره وایي چې د شام په حکومتي روغتونو کې ټپیان ځورول کیږي. په لندن کې میشت دغه اداره زیاتوي چې په دغه هیواد کې له حکومتي روغتونو څخه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم په ضد د مظاهره چانو د توقیف خانو کار اخیستل کیږي. په دغه نننی رپورت کې ویل شوي چې لږ تر لږه په څلورو حکومتي روغتونو کې له ټپیانو سره ناوړه چلند کیږي او پر دوی تشدد کیږي. رپورت زیاتوي داسې ښکاري چې د شام چارواکو امنیتي ځواکونو ته واک ورکړی چې په خلاص افشا روغتونونو ته ولاړ سي او هلته د طبي عملیې په ملګرتیا هغه ټپیان وځوروي او تشدد پر وکړي چې د اوسني رژیم په ضد دي. د ترکی چارواکو له مخې د هیواد په ختیځو سیمو کې د تیرې اتوار په ورځ راغلي د 2.2 ریکټر سکیل په زلزله کې د مرسو کسانو شمیره 368 ته رسیدلې ده او 1500 نور ژوبل دي. په زلزله کې تر 2268 زیاتې ودانۍ ړنګې شوې دي. بلخوا د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوغان ویل دي چې دوی له زلزلې څخه پر 100 تاوانونو کابو میندلې دي او نړیوالو مرستو ته ضرورت نه لري. د تیونس د لومړنیو آزادو انتخاباتو د سرکاري نتیجو اعلان به نن کیږي. د انوهزه په نامه یو معتدل اسلامي ګوند وار د مخله د خپل کامیابی داوه کړې ده. دا انتخابات تر هغه وروسته کیږي کله چې د روان کال په پیل کې په تیونس کې ولسی پاڅون وسو چې وروسته په ټوله سیمه کې خور سو. او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی د سعودي ولی عهد شهزاده سلطان د مړینې په مراسمو کې د ګډون لپاره ریاست ته تللی دی. شهزاده سلطان د تیر خالی په ورځ د نیویارک په یو روغتون کې د کینسر له امله مرسو. د نوموړي مړی به نن د مازیګر تر لمانځه وروسته د سعودي په ښار ریاض کې خاور ته سپارل کیږي. د خبرونو پای.
قدر منوریدونکو د احمد شاه اعظمي نامو د مشال ریډیو په خبرونه کې د دې غړي تازه خبرونه واوریدل. د رواني غړي په خبرونه کې مدرله دا ریپورتونه شامل کړي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د گاونډي هیوادونو په شمول نړیواله ورورولۍ نه افغانستان کې د امنیت راوستلو غوښتنه کړې. نوموړی د سیاسي عمل په حق لوای
سیاسي عمل دا د دې نه خدای چې خلک انتها پسندې ته لاړ شي. قوم بیدارول، قوم ته خپل نظریا وړاندې کول او بیا به قوم فیصله کوي.
د خیبر پختونخوا په کوز ډیر ځله کې د ماین چاودنې سلور کسان وجلی. حکومت په وار وار ویلي سیمه د ترهګرو خالی کړي خو دا ورستۍ پیښه سرګندوي. یو ځایي خبریال وایي
د دې قسم کاروایانو نه دا هم موږ مطلب غوښته چې دا خدشه کې سرګندېږي چې دا هغه دلته اوس هم سات جړل دا چې شته د هغه په شابه باندې ولاړ دي او دا قسم کاروایانې کوي.
د خیبر ایجنسی په بالا سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو لوجه ولسی خلک د یو شمیر مسلو سره مخامخ شوي دي او د ریلوی محکمه وایي د کمو انجنونو لوجه یې 115 ریلګاډي ودرولې دي. دا محکمه ولې د دومره مشکلاتو سره مخ ده؟ د خزانه پخوانی وزیر سرتاج عزیز مشال ریډیو ته وایي
لږ کال مخکې دي کې دومره حالت خراب نه و. بیا دې چې کوم انجنونه واغسته لغم خنو بیا دې کې غلاګانې ډېرې کېدې نو خلک چې دي زیات روډ ټرانسپورټ ته یا ان ایل سی ته یا دې ته واړېدل.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه حساب ته خبرونه کې دا وخت د نن ورځې اخیرنې غړې تغواګي د خبرونه هر ورځ د پیښور په وخت سهار 9 بجو نه شروع کیږي او تر ماخام 6 بجو پورې دوام لري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن د یوې خبری غونډې پر مهال ویلي د گاونډي هیوادونو په شمول د نړیوالې ورورولۍ ځمواري جوړیږي چې اوس په افغانستان کې امنیت پر ځای کړي ځکه چې افغان ولس جنگونو ډیر ځپلې دي. د یادونې وړ ده چې د دې نوړاندې نوموړي ویلي وو د په افغانستان کې وسلوال طالبان یو تحریک دی خو پاکستان کې دا ډول کوم تحریک وجود نه لري. د مولانا فضل الرحمن د تازه سرګندونو په حق لا نور تفصیل د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال غلام
د افغانستان په اړه د مولانا فضل الرحمن د سرګندونې په پیښور کې د یو خبری کانفرنس پر مهال مخې ته راغلي دي. په افغانستان کې د امن پځې کولو په لړ کې د گاونډي هیوادونو او د نړیوالې ورورولۍ د کردار په هکړه مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل
ټول افغانستان چې کوم د هغه د جنگ نه انتهایی زیات متاثره ده او افغان قوم قابل رحم ده چې تقریبا اوس
بهر حال دیر کالونا زیاته مودا او په هغه کې دوا درې نسلونه راځوانان فرجي او په دغه په دې خاورې باندې امن ناراضي ظاهره خبره ده چې تمامو گوانڈی نړیوالو او بلکہ عالمی سطح باندھے دنیا عالمی برادری ہم لازم واردہ چپد افغان قوم مدر اور رحمی کی اور الط امن دا سے صورت حال پیدا کی چھ جامعہ بندے سولہ میں سراشی او افغانستان کے مستحکم نظام پر مخران روان
پا پاکستان کی د سیاسی گندونو پیوبل د تورونو په اخلا مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته وویل چې په سیاسی بهیر کی دا خبر یتری روانی وی او دا یو ښه عمل دی په ځای د دې چې ولس د تشدد لاره خپل کړي.
سیاسی عمل دا د دې نه خدای چې خلک انتها پسندې ته لاړ شي، قوم بیدارول، قوم تخپل نظریه وړاندې کول او بیا به قوم فیصله کوي. نو په دې حواله سره ظاهره خبره ده چې هر پارٹی ته یو حق حاصل ده او په هغه استحقاق باندې له قوم سره رابطه ده هر چا.
خبریالانو سره په خبرو اترو کې مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په پاکستان کې وسلوال ګوندونو لا پکار ده چې وسله کېږدي او په سیاسي عمل کې برخه واخلي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د تازه خبر تر مخه، تحریک طالبان پاکستان په کوز دیر کې د نننۍ چاودنې زمواري قبوله کړې ده. دغه پیښه کې چې په کوز دیر سمرباغ سیمه کې نن سهار را پیښه شوې وه، د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي وو. نور تفصیل لپاره د غلام غوث دا رپورټ اورو.
د کوزدیر د پولیسو په وینا نن سهار وختي په یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. دا پیښه د کوزدیر په سمرباغ سیمه کې په غوړه بانډه کې هغه مهال رامنځته شوه کله چې په یو موټر کې څلور کسان د غوړې بانډې په سړک د سمرباغ هسپتال ته روان وو، چې د دوی ګاډۍ د سړک د غاړې د کېښودلې شوي بم د چاودنې ښکار شو. په دې لړ کې د کوزدیر د پولیسو مشر سلیم مروت مشال ریډیو ته وویل چې د چاودنې له امله په موټر کې سواره څلور کسان وژل شوي دي.
بس څلور کسان ریموټ کنټرول لري، څلور کسان پکې شهیدان. دا غوړه لړ
کې په غوړه باندې کې د دینه وړاندې د پولیسو په یو غاړي هم بریټ شوی وو او پولیسو د ځایي ولس په ملاتړ په هغه پیخه کې ملوث دوه وسلوال وژلي وو. په دې لړ کې د دغه سیمې یو ځایي خبريال اصرار مشال ریډیو ته وویل
دا د کوزدیر د افغانستان باندې سره چې کومه غریزه سلسله نو دا په هغه کې د علاقې موجود ده او دا درې میاشتې مخکې د سمرباغ کې په پولیس ګاډي باندې کوم ریموټ کنټرول بم حمله شوی و چې په هغه کې مړي او زخمیان هم شوي وو. د هغې کې کوم دوه ملوث کسانو په هغې کې هغوی تښتېدل او هغې دغه غوړه بانډۍ سره نږدې په یو غار کې پناه اخیستې وه او بیا چې کله پولیس هغې ته ورسېدل نو د غوړې بانډۍ خلکو د هغې مرسته وکړه. د پولیسو او خلکو او پولیس مشترکه کاروایي کړې وه او هغه کسان چې وو هغې وژلي.
د ځایي خبریال اصرار نه مې چې کله پوښتنه وکړه چې په کوز دیر کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات هم شوي دي او په کوز دیر کې په پاکستان افغانستان پوله باندې پوځ هم ځای په ځای کړی شوی دی، نو بیا ولې داسې پیښې رامنځته کیږي؟ نو هغه وویل
بنیادی طور چې کوم د میدان کې کوم آپریشن شو نو هغه د هغې چې کوم باقیات و کوم چې داغ زګینه په هغه وخت کې طالبان یا عسکریت کفن وتي نو هغې داسې ویلې کیږي چې د افغانستان په سیمه باندې د کنل چې کومه صوبه ده په هغې کې چې کوم ځنګلونه دي غرونه دي په هغې کې پناه اخیستې ده. په سمه علاقه کې لکه د دې قسم کاروایانو نه دا هم مونږ مطلب اخیستی شو دا تمه دا خدشه کې څرګندېدی شي چې دا هغې دلته اوس هم څه جړلې داسې شته چې هغه هغې مطلب د هغې بیک اپ کوي، د هغې په شا باندې ولاړ دي او دا قسم کاروایانې کوي.
غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
قدر من اوریدونکو، د غلام غوث په ریپورت کې مو واورېدل چې د کوز دیر په سمرباغ سیمه کې نن سهار د سړک غاړې په چاودنه کې څلور کسان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې وسلوالو طالبانو د دې پیښې پلا په غاړه اخیستې او ویلي دي چې دا برید یې د خپلو ملګرو د بدل اخیستو لپاره ترسره کړی دی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرونکي.
قدر من اوریدونکو مشال ریډیو د حقایق را برسره کون کې د ورزو د پاکستان قبایلی سیمو ته د خیبر ایجنسی په بالا سیمه کې لا هم پوځي عملیات دوام لري او یو شمیر سیمونه خلک خپل کړي محفوظ سیمو ته وباسي. د قدرتی افاتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې په جلوزو کیمپ کې د باړي سیمه نه د بیکوره شو کورنیو شمیره خواوشه 3000 ته رسیدلې ده. په دې حق له نور حال د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د پوز د اطلاعات ادارې یا آی ایس پی آر د یو چارواکي په وینا په تیرو څلورو ورځو کې په ملک دین خیل او سپاه سیمو کې تر سره کړو عملیاتو په ترڅ کې د ځایي خلکو څلور څلوېښت کورونه او دوه مارکیټونه د وسلوالو سره د تړاو په تور کې نړولي دي او څلوېښتو څخه زیات شکمن کسان هم نیولي دي. خو بیا ځینې خلک وایي چې دوی د وسلوالو سره کوم تړاو نه لري او کورونه یې ورته د بغیر څه جوازه وران کړي دي. او بل د باړي یو شمیر سیمونه اوس هم ځایي خلک خپلې کړي اوباسي. او د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای د وینا تر مخې د باړي نه بې کوره شو کورنیو شمیره 3000 ته ورسېده. دا چې په جلوزو کیمپ کې تازه راغلي کډوال په کوم حالت کې دي په دې حق لباندې په دې کیمپ کې د مخکې نه موجود یو بې کوره شوی تن ملاخیل اپریده مشال ریډیو ته وایي.
مشمان وزن نه خپل ته حالت کړی چې خنه ولې غلې حور غلې او ولې د نشه په سپټرن نه ډاکټي او وس بس حالا موږ جوړو ورینو مخلوق یې موږ جوړو ور وکړه. دا نوی خرچ رغلې د غو خط خې مونږ درسته ځکه چې بچي رغلې نو څه خبره ده چې تب خې مو کې او څه بغیر پروت دی.
او د باړې سیمې یو مشر اقبال اپریده وای چې دې عملیاتو د باړې سیمې خلک او زپل او اوس په جلوسو کیمپ کې هم د یو شمیر مشکلات سره مخ دي.
دا باړې اپریشن موجود چې کوم شروع شوه دي تب دې ګنا ما شومان په دې شیلین کې مرشي وی دي اوس هم پاس پټالنو کې پراتې دي. تقریبا 50,000 خلک به کور شو په جلوزو کې د دې لپاره د خوراک انتظامات نشته دي. په دې کې دلته د رهایش انتظامات نشته.
د باډینا به کور شو خلکو د شمیري او د ستونزو په حق لباندې مو چې کله د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای ویاند عدنان خان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې دغه شمیره اوس زیاته شوې ده او علت یې دا دی چې اوس پکې کوم غیر مستحق خلک هم را روان دي. او چې کوم خلک دلته کې ځان رجسټر کوي او بیا د کیمپ نه بهر ژوند کوي نو امکان نه لري چې دغه مرستې ترلاسه کړي.
تر دې دمه په جلوزو کیمپ کې د کډوالو چې کم لیک روانو نو هغه شمیره تقریبا 3000 کورونو ته ورسېدله. په دې کې د شمیره زیاتېدو وجه دا ده چې په دې کې ډېر خلک داسې دي چې هغه غیر مستحق دي او راغلي دي دغه تر خپل نوم لیک لپاره ولاړ دي. دغه فزیکل ویریفیکیشن په نتیجه کې چې کم هغه خلک چې په کیمپ کې موجود دي او کیمپ کې سره د کډو راغلي دي هغوی ته به دا امداد او راشن او راشن دي نور چې د حکومتي کم امداد مستحق دي نو دغه سیزونه پورته ملاوی کی. باقی کله کیمپ نه بهر سوپ پاتې کیږي یا اوس کې راغلل نوم لیک وکړو کیمپ نه بهر لاړه نو هغوی ته کیمپ کې دننه بیا امداد ملاویدل مشکل دي.
دوی زیاته کړه چې په دې کیمپ کې بې کوره شو خلکو ته بزر راشن او خیمو په ګډون داسې یو شمیر اسانتیاوي ورکړی شي. یاد دی وی چې د تیر دوه کالو راهیسې د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په دې وروستیو کې په دې سیمو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتو د توندېدو له امله په زرګونه نور خلک هم بې کوره شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر. د پاکستان د ریلوی محکمې د ریل انجنونو د کمیل وجه یو سل او 15 د مسافرو او د مال گاڑی بند کړي دي چې له وجه د مسافرو ستونزې نور هم زیاتې شوې دي. دا چې دا محکمه ولې د دومره مشکلاتو ښکار شوې د مشال ریډیو خبريالې انیس اجمل په خپل ریپورت کې د دې پوښتنې لټولو هڅه کړې ده. راځي چې په ګډه واورو.
د ریلوی ډایریکټر آپریشن محمد سلیم د وینا تر مخه د محکمې د کمو انجنونو لکبلای یو سل 15 مسافر او مال گاڑی بند کړی دي. نوموڑے پدے اڑا سیاتوی
ہمیں گاڑیاں سسپینڈ کرنی پڑتی ہیں فار وانٹ آف لوکوموٹیوز، لیکن جو
منگ دکم انجنوں لکبلا گاڑی ودرولی دی خدا وقت چی منگ د انجنوں نشٹوالی لوجی کم گاڑی معطل کڑی دی نو ہغا یوسل او پنځه دیش دی کومو کی چے مسافر ریل گاڑی او مال گاڑی شامل دی دا وقت ریلوے محکمے سرا نوی انجن کار کوي او اس منگ تے ریلوے حالات خ کول د پارا تقریبا د 15 ارب روپو ضرورت دی
بلخوا د پاکستان د خزانه پخانی وزیر سرتاج عزیز وای چې تیر کلونو کې د ریلوی محکمې خرچې د آمدن په نسبت زیاتې وې چې لوجه دا محکمه د بحران اړخته تلیدا
چونکه دا یو تجارتي اداره ده په کار دادی چې د دې کوم مال په کار دی نوې انجنونه په کار دی ناوې کې خپل سرپلس جنریټ کی او هغه په وجه سره هغه بیا سیستم مخروانی خو دې چې په نقصان روانو نو دې د پاره د ټرینونو بند شنو آمدن نور کم شو لږ کاله مخکې دې کې دمره حالت خراب نه و بیادی چکم انجنونو واغشتا لغم خانو بیادی کی غلاغان اندیرے کے دے نو خلق چدید زیاد روڈ ٹرانسپورٹ تا یا NLC تا یا دیتا والے دن ندی دمانڈم کم شو اور پیسنجر ٹرافک کی خود مرا گلتا نہیں لکا چی پا گوڈز ٹرافک کی ندی جو گوڈز ٹرافک سروس خراب ہو نو اغی پا وجہ سرا نو نقصان رو رو زیادی دے اور اس دے حال تا اور سدر چی اس دلجنونو سلونو ٹرینونو چی دی آگا بند شوی دی
سرتاج عزیز سیاتوی چی پاکستان جغرافیائی لحاظ سرا یولوی ملک تے اور پدی ملک کی دتگ راتگ نورو ذریعو پس د ریلوے ٹرانسپورٹ اہمیت لري
پکار دا ہو چې دا ریلوے موږ سم ساتلې او سب دې کې یو بنیادی تبدیلی پکار دا او دا دې کې کوم سٹاف او دا لوکوموټیو ریشو دا غم ډېر نیگیټیو دی سرویس ڈیلیوری شته غلا غانې کیږي حکومت خدا کوئی طور باندې هغه خپل افیشنسی خکې سره سرپلس نو دی مارکیټ کې قرضه مغستې شي حالت ٹھیک نه یو دې سره فائنانشل وایبلیټی نو سو قرضه نو ور کوي ونه دا سیزونه ټول کمرشلی امپورټ کې دیشی قرضه په ذریعہ
یاد دی وی چې تیر سرورځ وړاندې دولس مشر آصف علی زرداری په مشرۍ کې د ریلوے محکمې غونډې وروسته خزانه وزارت ریلوے محکمې ته 1 ارب روپے فنڈ جاری کړی وو انیس اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
پرون یعنی د ګل پورز د پاکستانی پارلیمنت اسلام آباد مخې ته ځان سوزون کې تن راجا خان مړ شوی دی نوموړی چې د سند صوبې د نوشهرو فیروز ضلع اوسیدونکی وو د غریبۍ او بیروزګارۍ د لاسه تنګ وو چې تیر مازدیګر یې اسلام آباد کې ځان ته اور ولګوو په دې حق له نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي
پنځیش کلن راجا خان چې د سند نوشیرو فیروز ضلع د کنډیارو سیمې اوسیدونکو تیر مازیګر د پارلیمان د ودانې مخې ته ځان وسیزلو د مطبوعاتو په وینا پرون مازیګر راجا خان په ځان د خورو تیل واچول او ځان ته تیلې ووهلو خو تر سوچې دغلته ولاړو پولیسوالو او نورو خلکو د هغه اور وجلو تر هغې د سخت سوزېدلی وو د سوزېدو وروستو هغه پیمز روغتون ته ورسول شو خو ولې د ډاکټرانو په وینا د ده د وجود زیاتره برخې سوزېدلې وې نو ځکه د ډېر کوشش باوجود هم راجا خان پنځه گھنٹے پس سا ورکړه هغه کوم حالات چې راجا خان یې ځان وجلو ته مجبور کړو کله چې مشال ریډیو په دې اړه د ولسی خیرخېګړې د ادارې هیومن رائټس د یوې کارکونکې ریحانه خاش مینا تپوسو کو نو هغه وې چې پاکستان کې داسې نوې خبره نه ده بلکې د غربت ناانصافو او بدحالې لوجې هر ورځ دا قسمه پیښې رامخته کیږي
بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو آگے کوئی امید نہیں نظر آ رہی ہے
بنیادی وجہ دادا چې خلکو ته امید نخکاری او دا ځکه چې دلته روز پروز حالات خرابیږي خلک ته پاکستان نه پیسې بهر ملکونو ته وړي کاروبارونه بهر لاړل چې ورسره بیروزګاری زیاته شوه زموږ ملک یو زری ملک ته خو زموږ سکولونو کالجونو کې چاته هم د کرکلی په حقلا یا ټیکنیکل پوها نه ورکړي کیږي نو دا ټیک ته چې دغه حکومت کمزوري ډیره زیات دي خو زموږ چې کوم د زکات سیستم دی هغه مونږ ختم کړی دی د هغې سره هم د ډیرو خلکو کار چلیدو زه شتمن خلکو ته دا وایم چې راشه او دا ملک بچ کې دا زموږ ملک دی مونږ جوړ کړی دی او مونږ به مخ پړوان دی
یہ ملک ہم نے بنایا ہے اور ہم نے اسی ملک کو سنوارنا ہے
ولی بل طرف تا د معاشی چارو کار پو اکراموتی وای چې مونږه هر ذمہ واری په حکومت نشو ورچولې زکه چې حکومت سره دومره وسایل نشتا بلکې د خپل ځان او خپل کور چلولو د پاره به هر تن په خپل لاس پی وهی
ګوره جی دا د پرایویټ پراپرټی دور دے پدې کې تاسو ګوره ډیر خلک دي په سبویز کې د یخنه نمړشي امریکا کې او په یورپ ملکونو کې دلته خو دا سید آباد ہے یو دھماکہ شوی دا چې آبادی ډیره زیاته شوی ده نه دې مانیټرنګ کېدی شي نه دې کې حکومت صلاحیتونه پیدا کولی شي. د هغې دپاره بیا 3 trillion نه د هغې دپاره بیا 6 trillion بجټ پکار دی او هغې کې ډیولپمنٹ بجټ چې دی نو هغه اوس بیا 3400 ارب نه بیا هغه بیا 2000 ارب روپے بجټ پکار دی.
د غریبۍ او بدحالۍ د لاسا د خپل ځان یا بچو وجلو په اړه اسلام څه حکم ورکړی دی؟ مشال ریډیو سره خبرو کې د جامعه سبحان یا درګې محتمم مولانا فضل جمیل رضوی وایي
د رزق ذمہ داری دا باری تعالی جل شانو غفت دا په دولسم پارا اولنی آیت کې الله فرمایي نو قدی بنیاد باندې یو سړی ځان سوزول چې زه د خپل بچو کفالت نشم کولی دا یقینا بی شریعتی ده او خپل ځان جان دیوا کېدل دا خودکشي ده او خودکشي په شریعت کې حرام ده.
د یادونه وړ ده چې د راجا خان د جیبا پسندې ژبه کې لیکلی یو خط هم ترلاسه شوی دی چې پکې خواص شوی دی چې هغه د مرګ وروسته اسلام آباد کې خخ کړی شي او د هغه د بچو پالنه دی حکومت وکړي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد. قدر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا پښتنه چې آیا په پاکستان کې د جرمونو پر ضد قانون، د پلټونو نظام او عدالتونه دومره پیاوړي دي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ مخنیوي وکړي؟ د دې پښتنو جواب زموږ همکار مجید بابر په دې ریپورت کې د لټولو هڅه کړې ده. راځي چې په ګډه یې واورو.
د راپورونو تر مخه هغه جج چې د پنجاب د وجلې شوي گورنر سلمان تاثیر وجونکي ممتاز قادری ته د مرګ سزا اورولې وه، د نامعلومو خلکو لخوا د مرګ د ګواښونو وروستو پاکستان پریښی دی. د جج پرویز علی شاه د پاکستان پریښودو او هغه ته د ګواښونو په اړه د ممتاز قادری په ضد د استغاثې وکیل سیف الملک یوې پاکستاني ورځپاڼې ډان ته ویلي دي چې د مرګ ګواښونو جج پرویز علی شاه مجبوره کړو چې سره د خپلې مېرمنې او بچو سعودي عربستان ته لاړ. که څه هم د سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری منلی دي چې هغه گورنر تاثیر وجلې دی او د پاکستان د قانون تر مخه عدالت هغه ته د مرګ سزا اورولې ده، خو د صوبې خیبر پښتونخوا وزیر قانون بیرستر ارشد عبدالله وایي چې ججانو ته د مرګ ګواښونه څه نوې خبره نه ده او زیاتوي
ججانو شروع کې چې کلمو لیکلو نو مقصد دا چې قسمه تاسو خامخا ورته دوم ورته راتو نو برابر
پختنه دارا ولړیږي چې په پاکستان کې ولې هغه کسان چې اکثره په جرمونو کې ککړ وي او ځنې بیا د رسنو په وړاندې د خپل جرمونو اعتراف هم کوي د سزا نه بچ کیږي. همدا پختنه مې د خیبر پختونخوا د پولیسو د پخوانی مشر ملک نوید خان وړاندې کې خودا نو هغه وایي
خلک شهادتونه نه ورکوي. دویمه خبره دا ده چې ټیکنیکل او ساينټیفیک اپروچ نشته. دریمه دا ده چې موږ کورس یو قانون کې مسلې دي، قانون کې ډېر زیاتې مسلې دي، دوی کوشش کوي لکه دي خو دا وګړه ده ایجپت کې هم دا کیسه شوې وه. ایجپت والو سپیشل کورس جوړ کړو، ایویډنس ایکسچینج کو ورته او غوی سزاګانې ورکول شروع کړي شي کنټرول کو. دلته بدقسمتی سره دا شی نه کیږي لګیا دی او کله پورې تاسو ججان سینسیټایز نه وي او قانون د سیوی چې کم ججان چې دنو هغه هغه مطابق فیصله ورکوي.
خیبر پختونخوا د وزیر قانون ارشد عبدالله د وینا تر مخه تر دا مهال 28 مقدمه عدالتونو کې د ترهګرو په ضد پیل کړی وي، خو په دغو کې 26 کسان د ثبوتونو د نشټوالي په وجه عدالتونو خوشي کړي دي. په پیښور کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان د عدالتي خبرونو خبریال وسیم احمد شاه وایي چې د سزاګانو نه ورکولو وجه د ثبوتونو نشټوالی دی.
سزاګانې خو کمې دي، سزاګانې ځکه کمې دي یو وجه قانون نه دی، داغه بل وجه دا چې زموږ چې کوم د تفتیش نظام دی هغه هماغه زړې زمانې باندې مونږ ته لیږو لګیا وو. مونږ چې دی کم ساینسي طریقې په نورې دنیا کې دي، لکه خاص کر دتا اوس چې دنیا کې ڈی این اے باندې زیات تر زور کیږي، خو پاکستان کې د ڈی این اے اتو ضروري دی چې تاسو یو ڈی این اے بینک چې کوم کې راټول خلکو ڈی این اے سیمپل موجود دي. خو پاکستان کې هداس کې مسیس تر صرف د ولی باټې دی او پلاور کې او په اسلام آباد کې.
هم په دې اړه د پیښور های کورټ وکیل شهاب خټک وایي چې د جرمونو په ضد د پاکستان یو جامع تګلار نشته.
غټه مسله دا ده چې کم خلک کم چینی ولې شوی دي تر اوسه پورې، نو هغه اکثر د پاکستان جزئي کمیداری دي، هغه د هغه پولیس نه د نورو اف سی نه د دینه چې واخلي ځان
سره بودی د سو کالونه دا سکیږي بیا دا غي پتاونه لګی چیرې دا څوک څوک نو زما دادا چې دلته چې کم خلک په د پولیس په تحویل کې دي دا حکومت سره منلې شوې دي چې دا دی سره دي نو دا هغه د مقدمو د چلولو دا رفتار چې کم دا هغه ډېر سلو ده او بل دادا چې کدا رفتار تیز کړل هم شي نو دا خلکو ته د سزاګانو ورکولو څخه خاص ماته ډېر امکان نه ښکاري وجه دادا چې د دې قانون مطابق چې کم په هغه باندې فردي جرم عائد کیږي یا کم د هغې خلاف الیګیش هغه وي الزام وي نو د هغې ثبوتونه بیا دوی سره په ډېرو کمو کیسونو کې موجود وي.
که چېرې عدالتونو ته د هغوی د قانوني فیصلو په وجه د ګواښونو لړۍ دوام وکړي نو آیا په دغه هیواد کې به عدالتونه په دې وتوانېږي چې د مجرمینو لپاره د قانون سره سمې سزاګانې واوروي؟ دا وو مجید بابر چې ریپورت یې تاسو ته وړاندې کړ. قدرمنو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړی ته غوږی دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې دی. راځي چې د احمد شاه اعظمینه د دې سات د تازه خبرونو لنډیز واورو.
د آزاد کشمیر پر چیف جسټس غلام مصطفی مغول قاتلانه حمله شوی او نوموړی په زخمی حالت کې روغتون ته وړل شوی دی. په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو لکبل څخه باندې 3000 کورنیو جلوزو کې امتکړه کړې ده. په کوزدیر کې د سړک پر غاړه په بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوی دي. د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی مړی نن په یو نامعلومه ځای کې خاور ته وسپارل شو. د بخشن نړیوال اداره وای د شام په سرکاري روغتونو کې ټپیان زورول کیږي. نن په تیونس کې د لمړنیو آزادو انتخاباتو د سرکاري نتیجو اعلان کیږي. او په ترکی کې له زلزلې څخه د وژل شوو کسانو شمیر 368 ته ورسېدی.
دا او احمد شاه اعظمی چې د دې غړی د تازه خبرونو سرټکی تاسو ته وړاندې کړل. قدرمنو اوریدونکو استاذو پام را ګرځو کورنۍ ورسپانو ته. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال سراج ظهیر د بیلابیلو کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټکی راغونډ کړي. راځي چې په غاړه وارو.
نن اکثر د انګریزي اردو ژبه ورسپانو چې پکې ډان، ډیلی ټایم، مشرق، آج او جنگ شامل دي خپل ادارې د نصرت بټو په مرګ او سیاسي هلو زلو باندې لیکلې دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پیپلز ګوند پخوانی چیئرپرسن بیگم نصرت بټو د اوږدې ناروغۍ له امله د 20 کال عمر کې دوبۍ کې د دې دنیا نه سترګې پټې کړې دي. د دې د مرګ له کبله پاکستان کې د قومي سیاست یو اهم باب بند شو. ادارې لیکي چې میرمن نصرت بټو د جمهوریت د ودې لپاره یو نه هېرېدونکی کې کردار ادا کړی دی. چاچې په سختو وختونو کې هم د جمهوریت لپاره هلې ځلې کړې دي او د خپل خاوند د پانسۍ وروسته یې د کارکونانو حوصله اوچته کړې وه. ادارې لیکي چې میرمن نصرت بټو د امریت خلاف مختلفې پارټۍ را یو ځای کړې او د جمهوریت لپاره یې آواز اوچت کړو. ادارې اخیره کې لیکي چې میرمن نصرت بټو د پاکستان په قومي سیاست کې ځلانده او ډېر ښه کردار لوبولې دی او د دوی نامه صرف د پیپلز پارټۍ پورې نه محدوده بلکې په نورو پارټو کې هم دې ته د احترام او عزت په سترګه کتل کېده. مشرق ورسپانه هم خپل ادارې د میرمن نصرت بټو په حقلا لیکلی ده. ادارې لیکي چې د نصرت بټو سیاسي قد او قامت دومره لوړ وو چې هیڅوک د هغې حوصله او سیاسي جدوجهد ته نشي رسیدلی. ادارې لیکي چې د دې په مرخ کار چې د پیپلز پارټۍ نه د بټو جادو ختمیږي او د بټو جیاله بعد دا کمی تر ډیره وخته محسوسوي. ادارې لیکي چې مونږ ګڼو چې پیپلز پارټۍ یو جمهوری پارټۍ ضرور ده. پولې د بټو نه بغیر د دې پارټۍ کارکونانو ته تر ډیره وخته جیالي ویل به ګران شي. ادارې اخیری کې لیکي کې د پاکستان پیپلز پارټۍ موجوده چارواکي پاکستان پیپلز پارټۍ د زوال نه بچ کېدل غواړي. دوی له پکار دي چې د بټو شخصیت کنوي نو چې کم از کم د بټو انداز او طرز سیاست خپل کړي. ایکسپریس ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې 13 ورځ امریکایي ټي وي فاکس نیوز سره مرکه کې امریکایي وزیر خارجه هیلری کلنټن ویلي دي چې افغانستان له پاکستان تورونه لګول نه دي پکار او هغه وایي چې زه د پاکستان پوځي سر لخر اشپاک پرویز کې یعنی د دې دریس سره هم اتفاق کوم چې د ناکامو زیبواري په یو ملک اچول نه دی پکار. ادارې لیکي چې د هیلری کلنټن په سوچ کې دا قسم بدلون راتلل یو لویه او ښه خبره ده او د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټلو لپاره هم د دې بدلون ضرورت دی. ادارې د هیلری کلنټن د خولې زیاتوي چې امریکای او ناټو لا پکار دي چې افغانستان کې دننه ترهګرو خلاف عملیات وکړي چې دا شان دوی په پاکستان د حملو نه منکړي شي. نو د دې سره بعد دوه ملکونو تعلقات هم خشي او سیمه کې به استحکام راشي. ادارې اخیره کې په افغان ولسمشر حامد کرزی زور راوړي چې د تورونو الزامونو ډډه وکړي او دوه اړخیزه پالیسی دی پریږدي چې یو طرف ته د هندوستان سره د دفاع له
توازنامی کوي او بل طرف ته د پاکستان سره د ورولي لوزونه او باید چې په شریک سره د شریک دشمن خلاف کاروایی وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدر من اوریدونکو استاسو پام را ګرځو نړیوالو مطبوعاتو ته. د برتانیا ګارډین ورځپاڼې په یوه مقاله کې لیکلي چې د پاکستانی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال د افغانستان ولسمشر حامد کرزی څرګندونې دا معنی لري چې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک اړیکې د پاکستان لپاره د خطر معنی نه لري. هلته په ټایمز ورځپاڼه کې راغلي په تیونس کې شوي انتخابات د عربي نړۍ د پاسون لومبۍ ټاکنې دي او دا ډیر ارزښت لري. د دې دواړو مقالو مهمې برخې د پامیر ساحل ناورو.
د برېټانیا ورځپاڼه ګارډین لیکي د یکشنبې په ورځ امریکا د افغان ولسمشر حامد کرزی پر څرګندونو له خفګان سره خبرګون وښود. ولسمشر کرزی له پاکستانی ټلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي ول که د پاکستان او امریکا جګړه شي نو افغانستان به له پاکستان سره ودرېږي. ورځپاڼه لیکي د کرزی دې څرګندونو ته چې پکې پر امریکا انتقاد شوی دی نه یوازې په امریکا کې ورته په منفي نظر ولیدل شول بلکې په افغانستان کې هم ورباندې خبرګون وښودل شو او د کرزی مخالفینو پر هغه د منافقت تور پورې کړ ځکه چې کابل او اسلام آباد اړیکې ښه نه دي. ورځپاڼه لیکي د کرزی د خبرو په اړه دا تاثر ورکول کیږي چې هغه د پاکستان خوشحالول غوښتل. دا خبرې پر داسې مهال راغلی دي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ پر ستراتیژیکي تړون په راتلونکو میاشتو کې کار بشپړیږي. یو غربي ډیپلوماټ د نوم نه ښودو په شرط ګارډین ورځپاڼې ته ویلي د کرزی د څرګندونو دا معنی وه چې د امریکا او افغانستان ستراتیژیکي رښته پاکستان ته د ګواښونو لپاره نه ده. ګارډین ورځپاڼه لیکي د کرزی دا بیان یوازې لفظونه ول او داسې نه و چې پاکستان ته د دفاع په ډګر کې د ښکاره همکارۍ بلنه ورکړل شي. ورځپاڼه زیاتوي دا سمه ده چې د پاکستان او امریکا اړیکې خراب دي مګر پر دې سربیره هم جګړه کول یو ډېره لرې خبره ده. د برېټانیا ټایمز مجله لیکي نه هم یاشتیا گاهو په تیونس کې یو ځوان د ولایتي حکومتي ودانۍ مخې ته پر ځان تیل واړول او ځان یې وسوځاوه. د عربي نړۍ پاڅون له هغه وخت پیل شو او اوس په دې سیمه کې لومړی انتخابات وشول. ورځپاڼه لیکي انقلاب له ظالمانه نظام د لرې تګ لومړی ګام دی او آزاد او پاک انتخابات دویم. د جنوري په میاشت کې د زین العابدین بن علي لواک لري کولو سره تیونس په میلیونونو خلکو ته تاثر او الهام ورکړ خو په خپل په اسانه لار تر وسه نه دی تل ځکه چې د هیواد اقتصادي مسلې لکه بیکاری لا تر وسه نه ده ختمه شوې چې د دې انقلاب لپاره لار هواره کړې وه. ټایمز ورځپاڼه لیکي د یک شنبه د ورځې انتخابات ډیر زیات مهم ول. دا د عربي نړۍ د پاسون لومړی انتخابات ول. دا انتخابات د لړمحالې جرګې لپاره وشول چې اوس به په یو کال کې نوی اساسي قانون جوړوي. ورځپاڼه لیکي د تیونس یو اسلام پاله مشر چې په دې وروستیو کې له جلا وطنۍ هیواد تستون شو راشد الغنوشي نومیږي. د ده په اړه ویل کیږي چې د رایې اچونې پر مهال یې د رایې اچونکو د لیکې مخې ته لاړ او رایه یې ورکوله چې ورته نورو رایه ورکونکو په غوسه وویل چې د خپل لمبر انتظار دې وکړي. ټایمز ورځپاڼه زیاتوي پر دې مهال به د غنوشي په غوږ کې د تامس جیفرسن دا خبره وه چې هر کله چې خلک له حکومت ډارېږي نو دا ظالمانه نظام وي خو که حکومت له خلکو ویریږي نو دا آزادي ده.
قدر من اوریدونکو د تازه خبرونو لمخه د آزاد کشمیر چیف جسټس جسټس غلام مصطفی مغل باندې سو شیبي وړاندې قاتلانه حمله شوه او نو مولې په زخمی حالت کې هسپتال ته رسول شوه دی. دا وخت د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال علمزیب خان مون سره د ټلیفون په لیک دی. علمزیب خان په خیر راغلی. د دې پیښې تازه ورستي حالات نه کوم اوریدونکو خبر کې
جی منور شاہ ډیره مننه. دا پیښه لږه چې وړاندې شوې ده او تر دې دمه چې موږ معلومات راغونډ کړي دي نو پاکستان انتظام لاندې کشمیر په سرخار مظفر آباد کې چرته چې د بالکل مظفر آباد په منځ کې دغلته یو یونیورسټي ده چهلا بانډي یونیورسټي ورته هم وایي. د دغې سره نږدې بیا دغه کشمیر چې کوم د پاکستان نظام لاندې کشمیر دی د هغې د هایکورټ چیف جسټس غلام مصطفی مغل چې کوم دی هغه دغه کور هم دی او دغه سراوت او د کور نه بهر او دغلته په دې یونیورسټي په دې ګراؤنډ کې چې کوم دی نو هغه واک کولو ګرځېدو د مازیګر په وخت کې چې په دغه وخت کې په یو نامعلومه تن رالو د لږ لرې نه چونکې نږدې ور نو راغلی او هغه په ډزو وکړې. د ډزو په نتیجه کې دوه ګولې د هغه په ګېډه کې لګېدلي دي او د دغې پیښې سمدستي وروسته یې هغه د مظفر آباد سیمش هسپتال چې مخکې به ورته سیمش وایي ولې د زلزلې وروسته هغه بیا جوړ شوی دی او اوس د سلطان شیخ زید بن نهیان په نوم باندې مشهور دی هغه هسپتال ته رسول شوی دی. د هغې سره سره په کشمیر کې چې کوم زموږ خبریالان دي یا نور خلک دي یا د پولیسو نه څومره معلومات مونږ ترلاسه کړي دي، نو هغه وایي چې د هغه حالت چې کوم دی هغه د خطرې نه بهر دی. اوس خبرې هم کولی شي د هغې سره سره په ځینې مطبوعاتي ادارو باندې چینلو باندې د کشمیر چې کوم وزیر اعظم دی چودھری یاسین، نو هغه هم خبرې وکړه چې حالت یې د خطرې نه بهر
دی. ډېره مننه علم زیب. قدر منو اوریدونکو، دا د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال علم زیب خان چې د آزاد کشمیر چیف جسټس جسټس غلام مصطفی مغول باندې د قاتلانه حمله په حق لا تفصیلات راکول. قدر منو اوریدونکو، نړیوالو خبرونو کې ورزو لیبیا ته د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره په لیبیا کې د غیر محفوظه خطرناک وسلو په حق لا اندېښنې څرګندوي. د ادارې د لیبیا د ملي انتقالي شورا او په ناټو باندې غږ کړی دی چې دغه وسلو ذخیرې د زر تر زره خوندي کړي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې د اندېښنې په یو خبر پاڼه کې شایع کړي دي چې نور حال یې د ګولیاس نه اورو.
د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره وایي د لیبیا ملي انتقالي شورا او ناټو ته د میاشتو راهیسې په دې هیواد کې خطرناک او غیر محفوظه وسلو په اړه ویلي دي چې دا خوندې کړي. په دې وسلو کې د ازمکې نازمکې ته ویشتونکي میزایلونه، ماینونه او نور چاودیدونکي مواد شامل دي چې غیر محفوظه دي. اداره په یو خبر پاڼه کې وایي چې د لیبیا په سیرت ښار کې خطرناکه وسله بغیر د صحیح حفاظت پرته ده، او د لیبیا ملي انتقالي شورا د میاشتو راهیسې ژمنه کوي چې دا وسلې به خوندې کړي. د بشري حقوقو د سار نړیواله اداره د اکتوبر په 28 نیټه د سیرت ښار ځینې برخو سفر یې کړی وو. په دې سفر کې د ادارې چارواکو په وینا د ازمکې نازمکې ته ویشتونکي میزایلونه، ټینکونه، ماټر ګولې او یو شمېر نوره وسله وکتله چې غیر محفوظه پرته وه. د ادارې بیړني حالاتو مشر پیټر بوکرېټ وای د لیبیا عبوري کونسل او ناټو ته د دې خطرو په اړه خبرداري ورکړی دی او د چټک ګامونو پورته کولو غږ یې هم کړی دی. دوی وای د ازمکې نازمکې ته ویشتونکي میزایل د مسافرو جاز راغورځولی شي او د نورو چاودونکو موادونه ماینونه په اسانۍ سره جوړېدی شي چې په افغانستان او په عراق کې د زرګونو خلکو ژوند اخستی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکی انډریو شپری وای د امریکا د کارپوهانو یو ډله په لیبیا کې عبوري کونسل سره د میزایلو معلومولو کې مرسته کوي، او دا وخت 14 امریکایي ټیکاداران په لیبیا کې موجود دي او 50 به نور د هیواد ته لیږي. د اکتوبر په 14 نیټه امریکا لیبیا سره د 30 میلیونه ډالرو د مرستو ژمنه کړې وه چې د خطرناکو وسلو زیرمې خوندي کړي. کینیډا هم په دې حالو ځلو کې د 9.9 میلیونه ډالرو ژمنه کړې ده. د بشري حقوقو سار نړیوالې ادارې د اکتوبر په 28 نیټه په سیرت ښار کې په یو ټرک کې د میزایلونو ټیوبونه کتلي وو. د قذافي پر ضد یو مخالف ډلې دوی ته ویلي وو چې دا توغندي د سیرت نه مصراته ښار ته وړي. په دې ټرک کې SA-30 په نامه و میزایل موجود وو چې جدید روسی ساخت وو. همدغه شان د بشري حقوقو سار نړیوال ادارې د سیرت ښار نور ځایونو سفر هم کړی او یو شمېر غیر محفوظه خطرناک وسلو د زیرمو خبرې کړې ده. د ادارې چارواکي پیټر بوکرېت په خبرو کې زیاتوي چې باید د لیبیا عبوري کونسل لومړی ترجیحاتو کې دا خطرناکې وسلې محفوظه کړي او خپل کنټرول کې واخلي، او ثبوتونه ښایي چې د دې ځایونو وسلې محفوظه کولو لپاره دوی سره وخت ډیر کم دی.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یاد شروع د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا
په پاو کم یو لسو بجو،
حجره
په 28 منټه کم 2 بجو،
ستونزه او سرکار
په 1 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم 3 بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم 4 بجو،
د کرخه په غاړه
په 28 منټه کم 5 بجو.
خوګو اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. د فارن پالیسی مجلې په یو مقاله کې راغلي د پاکستان پوز په 2009 کال کې په سوات او جنوبی وزیرستان کې د ولسی خلکو په ملاتړ کامیاب عملیات کړی وو، خو اوس د امریکا لخوا د فشار باوجود که پاکستان غواړي هم او د ولس ملاتړ ونه لري نو د ډیرو مشکلاتو سره مخ کېدلی شي. د دې مقالې مهمه برخه د یوې لنډې دمې ورسته.
د فارن پالیسی مجلې په دې مقاله کې حیدر حسین علی ملک لیکي د 13 مئی په میاشت کې د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI د ډیپټي ډایرکټر میجر جنرال نیاز محمد خان خټک نه د حقانی وسلوالې ډلې سره د هغوی د ادارې د تعلقاتو په حق لو پوښتل، نو هغه په خپل دفتر کې یو قالین ته ګوته ونیوله او وی ویل ک په دې کې وړو وړو ټکلو ته پام کوي نو تل به درته همدغه ښکاري نور څه نه. خو لیکوال وایي چې په اوسنی حالاتو کې که امریکا دې ستونزې ته هر ډول کتنه کوي نو دا ورته واضح ده چې په ISI کې ځینې عناصر د حقانی نیټورک مرسته کوي چې له وجې یې د امریکا او پاکستان تعلقات د خطرناک حده پورې د خرابېدلو امکان دی. حیدر حسین زیاتوي چې که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر سفر د دواړو هیوادونو تعلقات یو څه ښه کړي دي، خو د دې سفر پر مهال هم میرمن کلینټن پاکستان نه غوښتنه کړې چې د حقانی نیټورک هغه خلک چې د جوړجاړي خبرو اترو ته تیارېږي نو د هغوی سره په خبرو اترو کې د پاکستان کردار ترسره کړي او چې کوم خبرو اترو ته نه کینی د هغوی پر ضد د عملیات وکړي. لیکوال وایي پاکستان د نوموړي اولنۍ غوښتنې ته تیار دی، خو دویمه یعنی د حقانی ډلې پر ضد د عملیاتو غوښتنه یې نه ده منلې. حیدر حسین یو شمیر پوښتنې راوچتوي او لیکي چې که د تیر په شان د پاکستان پوز اوس هم د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد عملیات نه کوي او د دې ډلې لخوا د امریکایي ځواکونو وجنه روانه وي، نو په امریکایي حکومت به د خپل کانګرس لخوا د یو اړخیز ګام پورته کولو لپاره فشار زیاتېږي. نو په داسې حال کې که امریکایي ځواکونه شمالي وزیرستان کې عملیات کوي او د پاکستان لخوا یې پر ضد کاروایي کیږي نو څه به وي؟ که دغه وسلوال کراچۍ کې پټېږي او ډرون یې هم نشي په نښه کولی نو بیا؟ او که د امریکایي ځواکونو پاکستان کې د داخلېدو له وجې د دې هیواد په پوز کې شورش کیږي او د خانه جنگۍ لور ته هیواد روان شي نو امریکا به د ایټمي طاقت لرونکي پاکستان د حفاظت لپاره څه کوي؟ حیدر حسین وړاندې لیکي پاکستان د یو شمېر مسلو سره مخ دی چې پکې په کراچۍ کې نسلي جګړه، په بلوچستان کې بلوچ وسلوالې ډلې، په سند کې د سیلابونو تباهي او په هیواد کې د خوراکي توکو د حد نه وتی نرخونه شامل دي. د دې نه علاوه د بجلی بحران او د ترهګرۍ پیښې هم د لیکوال په وینا د هیواد نااهل ولسي حکومت د ستونزو ښکار کړی دی. لیکوال وایي په 2009 کال کې چې کله په هیواد کې ځانمرګي بریدونه ډیر زیات شو نو د ولسي خلکو هم د وسلوالو نه نفرت ډیر زیات شو چې په مرسته یې پاکستاني پوز په سوات او جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف کامیاب عملیات وکړل، خو اوس حالات بل شان دي. خلک هم د پوځي عملیاتو نه ستړي شوي دي. د دې نه علاوه د پاکستان ځینې پوځي او سیاسي مشران د خپلو ناکامیو پټولو لپاره د هیواد د ټولو مسلو ذمواري په امریکا اچوي او امریکا د پاکستانی ولس سره د ډیرو مرستندویو هلو ځلو باوجود د هغوی په زړونو کې ځای جوړولو کې ناکامه ده. د فارن پالیسی مجلې د دې مقالې په اخره کې حیدر حسین لیکي د پاکستانی پوز لخوا د حقانی نیټورک په شمول د ټولو وسلوالو ډلو خلاف د کاروایی لپاره پکار دی چې د امریکا سره رڼه همکاري او ولسی ملاتړ ولري. که داسې نه وي نو د دواړو هیوادونو تعلقات ډیر خرابېدلی شي.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 625،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15215 او 15230 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لالارې په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
قدر من اوریدونکو د مشال پخپرونو کې ورزو افغانستان ته د خوست شیخ زید په هنتون چارواکی وای چې دوی په دورزنۍ په هنځي ترڅنګ د شپې یا نایټ شفت په هنځي هم شروع کوي چې لمخبه هغه کسانو ته د زدکړو مقابله اسور شي چې د دندې لرلو ترڅنګ لوړ زدکړې تر لاسه کول غواړي. دا مهال د خوست شیخ زید په هنتون د طب او انجینری په ګډون په لاسو په هنځي کې خواوښه سلور زرا زدکونکي زدکړې کوي. په دې حق لا د خوست نه د مشال ریډیو خبريال نقيب الله متنوال د نور تفصيل سره.
د خوست پانتون چې د شیخ زید پانتون په نوم هم یادېږي، چرواکي وایي چې دوی به د ورځې په هنځیو ترڅنګ د شپې په هنځی هم پیل کوي چې د دې مقصد لپاره یې څو ورځې وړاندې له سلګونو زده کوونکو پانتون ته د شاملېدو یا کانکور ازموینه واخیستله. دا چې د شپې په هنځی د جوړېدو اړتیا څه وه او محصلین به په کومو برخو کې زده کړې کوي په اړه یې د خوست پانتون رئیس یا چانسلر ډاکټر ګلحسن ولیزی وایي.
دې ضرورت دا زمو ډیر ورونو چې په خایه دولسم صنف یې لایو اوس یا مامورین وو یا هم د کانکور په امتحانو کې ناکام پاتې شوی وو. دوی اقتصادي وضعیت هم خراب وو. دوی نشول کولای چې په خصوصي لوړو زده کړو موسساتو کې درسونه ووایي په شخصي مصرف سره. نو موږ کوشش وکړل چې د هغو ځوانانو لپاره د درس زمینه برابره کړو چې دوی د یو خوا نه د ورځې لخوا کار وکړی شي او له بلې خوا هم د شپې درسونه ووایي. نو هماغه وو چې موږ اوس د تعلیم تربیه په پوهنځی کې په درو برخو کې چې د ریاضي فزیک ډیپارټمنټ ده، د کیمیا بیولوژي ډیپارټمنټ ده، د پښتو ادبیات دي، په دې کې امتحان واخیستل شو او موږ په راتلونکي کې هم کوشش وکړو چې په نورو پوهنځیو کې زمینه برابره کړو.
یو تن زده کوونکی ریم ګل هم وایي چې خوشاله دی د دې چانس ورکول کېږي چې د دندې لرلو تر څنګ لوړې زده کړې هم وکړي.
نوم رحیم ګل د خوست ولایت اوسیدونکی یم. زه دوه کاله وړاندې یعنی په 1983 کال کې د دولسم ټولګي څخه فارغ شوم. دا چې ما د سهار له مهاله دنده لرله نو شول می کولای چې لوړ زده کړې پر مخ یوسم. نو دا چې اوس مهال د شپې پوهنځی لپاره ازمینه واخیستل شو ما خپل پکې ګډون وکړ. پر دې ډیر خوشاله یم، هم به وکولای شم چې خپل دنده پر مخ بوزم، هم به وکولای شم چې لوړ زده کړې وکړم. دا زما لپاره ډیر د خوشاله ځای دی او دا زما د ژوند یو هیله و چې
ځینې کسان وایي چې د شپې پوهنځی کې هغه څه درسونه نه وي لکه د ورځې. خو د خوست پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد پوهنیار محمد خان نیازی وایي چې تر ډیره په محصل او استاد پورې تړلې ده. که څوک غواړي د ورځې هم زده کړې کیږي او د شپې پوهنځي کې هم.
اصلا خو فکر کوم په وخت کې به توپیر وي، هغه لږ کې وي او د نور فصل وخت وي. هغه درسونه چې مثال سهار ټیم کې وي غوږ وخت لږ زیات وي او ورځ به هم زیات وي، ځکه فصل وخت موږ فقط د تعلیم تربیه درې څانګې دي چې موږ فصل وخت محصل لرو: ریاضي، فزیک، کیمیا او پښتو ادبیات. نور هیڅ توپیر نه لري. فکر کوم چې نور زده کړه خو د محصل د استاد سره من خبره ده که سړی خپل پسر کې استعداد وي هغه ته که سهار وي که بیګا وي که ماښام وي خپل درزده کړی نور تسپر خو نشته.
د یادونې ده چې د خوست شیخ زاید پوهنتون نږدې اته کله وړاندې له پېښور څخه خوست ته راولېږدول شو چې هلته یې د افغان مهاجر لپاره د افغان پوهنتون په نوم فعالیت کاوه او په خوست کې د متحده عربي اماراتو لخوا ورته ګڼې دوه پوړیزې ودانۍ جوړې شوې چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د اماراتو بنسټګر شیخ زاید بن سلطان والي ناحیه نوم هم ورباندې کېښودل شو او دا مهال د طب او انجینرۍ په ګډون په لسو پوهنځیو کې د هېواد د بېلابېلو سیمو نږدې 4000 محصلین زده کړې کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو ته په دې نمبر اس ام اس کولی شئ:
0332-533-3351.
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره:
0092-332-3333-3351.
او هم په افغانستان کې پاتې کیږو. د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی په سرحدي او امنیتی ځواکونو غږ کړی چې د سپایي او وزیرخیلو قومونو چې په دولتي ځمکه پراته دي بې وسلې کړی شي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د ننګرهار والی ګلاغا شیرزی په امنیتی او سرحدي ځواکونو غږ وکړ چې د علي شیرخیلو او سیپای قومونو چې د دولتي ځمکې په سر یو بل ته مورچې نیولي خالص لا کړي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د ننګرهار د ولسونو د قومي مشرانو یوې غونډې ته د سې شنبې یا نهي په ورځ په خپل خطاب کې وویل:
نو هغه عریضه چې محترم سیپای انسان کړې چې دوی مړې شوي دي او سیو ته نور هغه ګروپ چې مړې کړي هغه د قانون په سوار کېږي. زه قانون غواړم، د قانون حاکمیت غواړم او د ټول نګار د ولسونو همکاري را سره ده او ان شاء الله را سره وي.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذي پریدون مومن هم د ننګرهار ولایت د قومونو په استاذیتوب د حکومت د دې فریکړې ملاتړ وکړ.
موږ د حکومت سره یو ځای د امدغه خود سره او د شخصي ګټو او غرضونو خاوندانو سره جهاد اعلانو او هیڅکله به دوی ته دا اجازه ورنه کړو دلته امنیت خراب کړي او دلته د خلکو ژوند د خطر سره مخ کړي.
په ختیځ زون کې د لومړی سرحدي لیوا قومندان جنرال امین الله امرخیل ویل چې د دریو ساعتونو په دوران کې به وتوانیږي چې د دواړو غاړو څخه وسلې راټولې کړي.
لکه چې والی صاحب ویلې، موږ د والی صاحب خبرې تاییدوي او کچېرې د قانون د حاکمیت د تطبیق لپاره تنها د موږ ځواکونو ته امر وکړي. والی صاحب دولت او حکومت من کولای شو چې بازار فته وا ال ادرس اته کې دا خلک چې درانه سلال تر وړي دا شکې نست کوي دا ون لري دا خلک سلا کو قانون منګل توس په
دا د ولو د چې دوه هفته وړاندې د ننګرهار والی دغه ولایت د قومي مشرانو سره په ګډه د سیپای او علي شیرخیلو ترمنس په دولتي زمکه د پرتی شخړې د حل په موخه زمکه دولتي اعلان کړي وو او د شپې په حساب د زمکه ډیر سلنه سیپای او اویا سلنه علي شیرخیلو ته منلی وو خو د ننګرهار والی د سه شنبه یا نه په ورځ د دواړو خیلونو د پریکړې د عملی کولو په خاطر جلال آباد ته ورغوښتي وو خو د علي شیرخیلو قوم له ورتک څخه انکار وکړ او د ننګرهار والی پریکړه وکړه چې د چهار شنبه په سهار به په دولتي دخته باندې پرتو قومونو باندې عملیات کوي او د قانون منګولو ته به سپاري. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حقله د خلکو باسونه او د حل لاري
نو ټول مسائل نه ختمي چې سزي موارد حکومت شي صد عوامو شیناله بلا مسائل باندې
خبره سیده
خدای قینی نه چې د نن کوم حالات او دی دا حالت به سبا د پاره نمي
او ما شرکت له سوشل ورکی 2007 کې ولا پیل حل زبې روزګار هم څه کار مې نشته اوسه ګوري
دغه پروګرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو له مشال ریډیو نه اوریدل شي.
قدر منوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونې اخیری برخه ته رسیدلی یو. په کراچۍ کې د لوی اختر دراتلو نه وړاندې د سارو میلې شروع شوې دي. دغلته د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د سارو یوې میلې ته ورغلی دی چې هلته خلک وایي د تیر کال نه سخت کال د سارو نرخونه ډیر اوچت دي. د میلې حال د ظفر کریمی په دې رپورټ کې اورو.
د څارو لپاره جوړې شوې دغه منډۍ چارواکي وایي چې یاد منډۍ په زر هکټر ازمکه جوړه شوې ده چې په کې شاوخوا 2 لک غټ او 2 لک واړه مالونه اوس مهال د خرڅ لپاره ولاړ دي. د منډۍ مشر شهاب دغه میله کې سوداګرو او گاګتا برابر شوو اسانتیاو په حق له مشال رډیو ته وای
2200 سے 2500 آدمی کام کر رہا
دی وای د 2200 نه نیولې تر 2500 پورې کسان د منډۍ انتظامی چارې پر مخ بیای. پولیس او رینجر د دې منډۍ د امنیت لپاره ځای په ځای شوې دي. د دې ترڅنګ په سلګونو خپیه کیمرې هم دلته لګیدلې دي. د سروو خرڅون کې وای چې د سیلاب او مالونو بهر ملکونو ته د لیکدولو لوجه د پروس کال په پرتلا سکل مالونه ګران دي.
انوم نیم دی هغه ګار کوم دی سروو یار مال دا پولیسن ضروري یو کوم نه ایدا پر ز یو کو سروو کم دی پاکستان دا توجه نه کوي مال ټول ایران لس ایران تباہی دا ټول مونږ لپاره کنه مطلب دا غریب سره لپاره کوم مشکل هو دی. دیش په 2000 سروو په دې ټیم اتیا 8000 روپۍ کې باندې من سروو چې تارا ملاوي کم سے کم 35-36000 روپۍ کې ملاوي دې پروس کال دا سروو 27-26000 روپۍ کې 3000 روپۍ فی سروو ګران دی ټیم ما روتو کال
دا چې واړه مالونه په څه نرخ دي د دې مالونو یو سوداګر یې په حق لوي
مزمانو محمد رنگ ما ګډان خرڅولدار اوس 10-16000 روپۍ په لاپل هو چاته اوس نه ګړ نه 10 وګوري او بس لا تغني شغان لا راځه بګډيري دی.
مال اخستون کی وای چې سکل قربانی کول د هر سړی د وس کار نه دی پاتې. عبدالقدوس وای ټوله میله یو کتل خداس مال پکې دته ملاو نشو چې د هغه وس پر راشي
دل زمال کا ٹولا کرے قربانے سارے تب اس لوگ کو ڈیڑھ تیز ہوئی 1,10,000 80,000 پر اس کا دماغ 135,000 خسا ہو رہے ہو ابھی آگے نہ معلوم نہ سکا لے دو ہی سکران گورو مظاہرہ کا جوا باول
د سوراب ګوټ په دغه منډۍ کې د ناشنا او قوخینو څارو د مقابلې میلې هم لګول کیږي. سکل منډۍ ته یو داسې ګډ راوستل شوی دی چې 15 ښکاری لري. د دغه ګډ مالک خلیل احمد وایي چې دغه ناشنا څاروي یې د بلوچستان څخه دې میلې ته د خرڅ لپاره راوستي دی او د دې نرخ یې 10 لک روپۍ ټاکلی دی. د ناشنا او غوښینو څارو د نندرتون ته د ښار له بیلابیلو برخو نه نارینه زنانه او ماشومان د سیل لپاره هم راځي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
سلام مسعود، مشال رادیو، ډیرا اسماعیل خان.
طارق قرقزی، مشال رادیو، کرم ایجنسی.
فرحات شنوار، مشال رادیو، خیبر ایجنسی.
عمر دراز وزیر، مشال رادیو. بنو
قدر منو اوریدونکو اوس هم د خبرونه په اخیری برخه کې یو وار بیا احمد شاه اعظمی د تازه خبرونو سرټکی وړاندې کوي.
د پاکستان تر انتظام لاندې د کشمیر پر چیف جسټس غلام مصطفی مغل قاتلانه حمله شوی او نوموړی په زخمی حالت کې روغتون ته وړل شوی دی. په خیبر ایجنسی کې د پوځي عملیاتو له کبله څه باندې 3000 کورنیو جلوزو کېمته کډه کړې ده. په کوزدر کې د سړک پر غاړه په یوه بمی چاودنه کې 4 کسان وژل شوی دي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې گاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې امن راولي. د لیبیا د پخوانی واکمن معمر قذافی مړی نن په یو نامعلومه ځای کې خاورې ته وسپارل شو. د بخشن نړیوال اداره وایي د شام په سرکاري روغتونو کې ټپیان ځورول کیږي. نن په تیونس کې د لمړنیو آزاد انتخاباتو د سرکاري نتیجو اعلان کیږي. په ترکیه کې له زلزلې څخه د وژل شوو کسانو شمیر 368 ته ورسېدی او د سعودي ولیعهد شهزاده سلطان بن عبدالعزیز مړی نن د سعودي عرب په سر ښار ریاض کې خاورې ته سپارل کیږي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځ خبرونې سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو اساق امیری، احمد شاه اعظمی او داوود خټک تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاط او آباد اوسئ.